ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستانو، په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. دا افغانستان دوال ورپولی امنیتی چارواکی پرون په اسلام آباد کې او دغلته له پاکستانی چارواکو غوښتي چې دا کابل د وروستیو خونړیو حملو چې طالبانو یې مسؤلیت اخیستی د عاملینو په نیولو کې دی له افغانستان حکومت سره همکاري وکړي. د وسلوالو مخالفانو څخه د انتقام د اخیستلو په اړه د ولسمشر غني له څرګندونو یوه ورځ وروسته د افغانستان د دفاع وزارت په هوایي حملو، د شپې د حملو او د کمانډو ځواکونو د بریدونو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. په خوست او روزګان کې په کابل کې د وروستیو حملو په اړه غونډې شوې او خلکو دغه حملې او بریدونه غندلي. دوستانو ستړي مشي، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:29 اورېدلی شي. خبرونه کې په یادو مسلو سربېره نور رپورټونه لرو، خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان امنیتي چارواکو په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو جدي غوښتنه کړې چې په کابل کې د طالبانو د وروستیو بریدونو په برخه کې جدي همکاري وکړي. د پاکستان او روسیې لوړپوړو ډیپلوماټانو په مسکو کې د افغانستان پر مسله خبرې کړې دي او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت حماس مشر اسماعیل هانیه په فلسطینی سیمو کې او همدارنګه په مصر کې درې اسلام پالې ډلې د ترهګرو په لیست کې شامل کړي. بشپړ خبر نو واوري. د افغانستان امنیتي چارواکو په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو جدي غوښتنه کړې چې په کابل کې د طالبانو د وروستیو بریدونو په برخه کې جدي همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس پرمکو د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی پرون په دې اړه د یو لړ اسنادو سره اسلام آباد ته تللی و. تمه کېږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس پرمک به نن د اسلام آباد له سفر وروسته په یوه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړي. همدارنګه ویل کېږي چې چارواکي به په نننۍ خبري غونډه کې د پاکستان د حکومت د ژمنو یادونه وکړي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په وینا پاکستاني چارواکو ویلي دي چې په دې برخه کې له افغان لوري سره همکاري کوي. اخوا رپورټونه وایي چې د پاکستان او روسیې لوړپوړو ډیپلوماټانو په مسکو کې د افغانستان پر مسله خبرې کړې. د روسي رسنیو د رپورټونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تسنیم اسلم په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې. ویل کېږي چې دواړه لوري د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې او د روسیې او پاکستان ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو هم غږېدلې. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماریا زاخاروه ویلي هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې هر ډول همکاري وکړي. نوموړي زیاته کړې چې د اړتیا په صورت کې روسیه چمتو ده چې د سولې د خبرو کوربته وکړي. د چهارشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي د امریکا د ولسمشر د هغه څرګندونو په اړه چې ویلي دي هیواد به له طالبانو سره خبرې ونه کړي وویل پوځي انتخاب د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره مناسب انتخاب نه دی. د ناتو ملکی سفیر د افغانستان له اجرایي رئیس سره په لیدنه کې ویلي ناتو د هر ګواښ په وړاندې د افغانستان د حکومت او خلکو سره ولاړه ده. د اجرایي ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې کورنیلیوس زمرمن پرون ماښام له عبدالله سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې د نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې به په افغانستان کې د خپل هوایي او بشري ظرفیت په زیاتولو د حکومت د مخالف وسلوالو خلاف بریدونه زیات کړي. د اجرایي ریاست څخه خبره شوې خبر پاڼه زیاتوي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو په سیمه ییزه همکارۍ د انتخاباتو لپاره پټ چمتووالی او امنیتي مسلو هم خبرې کړي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ ته چې پرونی زلزلې مرکز و ضروري مرستې استول شوې. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بایدار پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د زلزلې له کبله دغلته درې تنه برسېرن ټپیان شوي، خو نوموړي وویل چې له نورو سیمو څخه ورته د مرګ شوبلې او یا زیانونو رپورټ نه دی رسېدلی. ښاغلي بایدار که څه هم وویل چې واورو لارې تړلي، خو د وویل چې په ولسوالیو کې طبي ټیمونه او مرستې لا دمخه شته.
اکثر ولسوالی ته چون واورې شوي دي، بس کوسونه دي، لارې زمونږ بندې دي. تقریبا شپږو ولسوالیو ته خو موږ هلته صحیح ټیمونه لرو او ګودامونه لرو، یعنې دې استعداد لرو که چېرته خدای نخواسته کومه پېښه وشي چې عاجل کومکونه اړې ته ورسو.
پرون د ریختر په کچ پګه شارې یو زلزلې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ځینې برخې ولړسولې. دا امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حماس مشر اسماعیل هنیه او په فلسطینی سیمو او مصر کې درې اسلام پال ډلې د ترهګرو په لیست کې شامل کړي. د غزې په تړانګه کې د حرکت صابرین ډله چې د امریکا په وینا ایران ملاتړ کوي او همدارنګه په مصر کې دوه افراطي ډلې د امریکا لخوا د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل شوي. د حماس ډلې دا پرېکړه بې ارزښته بللې. دا ډله له کلونو راهیسې د غزې په تړانګه واک چلوي او د ایران لخوا یې ملاتړ کیږي. په فرانسه کې یو پیژندل شوی ملا طارق رمضان د جنسي تیری په تور نیول شوی. د فرانسې چارواکو پرون ویل 55 کلن رمضان څخه د ابتدایي څېړنو په خاطر پوښتنې ګروي ګڼل شوی. په فرانسه کې د مسلمانو ښځو د حقونو یوې فعالې هند عیارې ادعا کړې چې طارق رمضان پرې په 2012 میلادي کال کې په پاریس کې د دې د هوټل په خونه کې جنسي تیری کړی. یو بلې ښځې هم ورته ادعا کړې او ویلي دي چې په 2009 کال کې پرې د دې ملاله خوا جنسي تیری شوی دی. طارق رمضان چې په مصر کې د اخوان المسلمین د ډلې د یو مهم بنسټګر لمسی دی پر ځان لګېدلي تورونه یې رد کړي. د نوموړي مدافع ویلي هغه ښځې چې د جنسي تیری دعوه کوي د طارق رمضان د بدنامولو توطیه یې جوړه کړې ده. او د روسیې د کرنې وزارت خبرداري ورکړې چې په دې هیواد کې سږ کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو پر مهال د ملخانو یرغل ښایي ستونزې رامنځته کړي. د روسیې د کرنې وزارت یو چارواکي پیوتر چیکماریوف د دې هیواد رسنیو ته ویلي د روسیې په جنوب کې تر 1 میلیون هکټاره زیاته مځکه په ملخانو ککړه شوې او د ولګاګراد ښار هم چې د فوټبال د نړیوال جام له قربنو ښارونو څخه دی په همدې سیمه کې موقعیت لري. دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وفوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس برمکه او د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی پرون په اسلام آباد کې او د غلطۍ د پاکستانی چارواکو سره په کابل کې د وروستیو حملو د عملانو په اړه خبرې کړې دي او له پاکستاني لوري په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دا به هم واورئ چې له وسلوالو مخالفانو د انتقام اخیستو په اړه د ولسمشر غني له څرګندونو یوه ورځ وروسته دفاع وزارت وایي چې په هوایي بریدونو او نورو عملیاتو کې یې زیاتوالی راوستی دی. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي وروستیو نامنو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ګواښونو د رسنیو او خبریالانو کارونه له خنډه او ځنډ سره مخ کړي دي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې په خوست او اروزګان ولایتونو کې قومي مشرانو، دیني عالمانو او همدارنګه د مدني ټولنې فعالانو په کابل او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې وروستي خونړي بریدونه غندلي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا ساعت راډیو ده. د افغانستان امنیتي چارواکو په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو غوښتنه کړې چې په کابل کې د طالبانو د وروستیو بریدونو په برخه کې جدي همکاري ورسره وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس پرمکه او د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی پرون په دې اړه د اسنادو او شواهدو سره اسلام آباد ته تللي وو. تمه کېږي چې اسلام آباد ته تللي افغان چارواکي به نن په یوه خبري غونډه کې د هغه اسناد او شواهدو په اړه چې پاکستاني لوري ته د کابل د وروستیو خونړیو بریدونو په تړه وړاندې کړي او همدارنګه د پاکستان د چارواکو هغه ژمنو په اړه چې د افغان حکومت غوښتنو ته به رسیدګي وکړي جزئیات وړاندې کړي. په دې اړه پاموکړې د پامیر ساحل رپورټ.
په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل په کابل او جلال آباد کې تر خونړیو بریدونو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی په یو ورځني سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د استخباراتي ادارې ISI له مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. د خبره د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه له هیواده بهر وو. شمس وایي افغان پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د ترهګرۍ په اړه سپینې خبرې وکړي او پاکستانی وزیر اعظم ته معلومات ورکړل او شاهد خاقان عباسی د اقداماتو ژمنه وکړه. د دا روښانه نکړه چې افغان حکومت پاکستانی لوري ته څه ډول معلومات ورکړي.
د دوی راتګ عمده هدف همدا و چې په دغه هیواد کې چې زمونږ وروستي کوم وحشیانه بریدونه ترسره شوي او بیا ډېر په ډاګه طالبانو دغه مسولیت اخستو، نو پاغي تړاو باندې دوی د پاکستان اور سره بازي معلومات شریک کړ او جدي غوښتنه وکړه چې په دې اړه دوی اقدامات وکړي.
د افغان پلاوی پاکستان ته د سفر په اړه مو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف او د بهرنیو چارو د وزارت لویان ډاکټر محمد فیصل سره د رابطو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې ویلي چې اسلام آباد له کابل سره د اړیکو د سمولو کوشش کوي. د دې کمیټې دوو غړو بیګا مشال راډو ته ویل حکومت ته سپارښتنه کړې چې د افغانستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ښه کړي. د کمیټې غړی سید مظفر شاه وایي سینټ غواړي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د باور فضا جوړه شي. د وایي زموږ کوشش دا دی چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه شي او د باور فضا جوړه شي. له دې سره به څه ناڅه ښه والی راشي. موږ هیله من یو چې د پاکستان او افغانستان تعلقات به ښه شي. موږ دا باور لرو چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت به د پاکستان کورنیو حالاتو ته ګټه ورسوي. په جنوري کې په کابل او جلال آباد کې لوی بریدونه وشول چې پکې د بهرنیو وګړو په ګډون سلګونه افغانان ووژل او ژوبل شول. د ځینو حملو ذمواري طالبانو او د ځینو یې اسلامي دولت ډلو منلې. تر حملو وروسته امریکا پر پاکستان غږ وکړ چې سمدستي د وسلوال طالبان ونیسي او یادې پر ضد اقدامات وکړي. اسلام آباد په بیا بیا وسلوالو ته د پټنځایونو یو مرستو ورکولو تور ردوي، خو کابل او واشنگټن دریز لري چې هغه هیواد د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته ژمن نه دی. البته د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې بل غړی سید طاهر حسین مشهدی وایي دوی په مسلسل ډول په افغانستان کې د سولې هڅې کوي. دی وایي موږ حکومت ته وویل چې په افغانستان کې مداخله ختم کړي. اوس پاکستان په هغه هیواد کې لاسوهنه نه کوي. د سینټ د بهرنیو چارو له کمیټې علاوه موږ د ټول سینټ له غړو یوه کمیټې جوړه کړې او په بیا بیا مو د افغانستان پر مسالې او د بهرنیو چارو پر تګلارې باس کړی. تر دې باسونو وروسته موږ حکومت ته سپارښتنې کړي دي چې له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ښه کړي. د پاکستان د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې زیاتوي چې حکومت او پارلمان په افغانستان کې ثبات ته ژمن دي.
دوستانو تمه کیږي چې اسلام آباد ته تللی افغان چارواکي بنن په یو خبري غونډه کې هغه اسناد او شواهد په اړه چې پاکستاني لور ته د کابل د وروستیو خونړیو پولیسو په تړاو وړاندې کړي او همدارنګه د پاکستان د چارواکو د غشمنې په اړه چې د افغان حکومت غوښتنو ته برسېږي وکړي جزئیات وړاندې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په وروستیو کې په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل حمله د حقانی شبکې چې په پاکستان کې مرکزونه لري پلان کړی و. همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د جمهوریت روغتون سره نږدې ترسره شوې خونړۍ حمله هم له هېواده بهر پلان شوې وه. په عین حال کې له وسلوالو مخالفانو د وروستیو حملو وروسته د انتقام اخیستلو په اړه د ولسمشر غنی له څرګندونو وروسته د دفاع وزارت وایي چې په هوایي حملو او نورو عملیاتو کې زیاتوالی راوسته. د دې وزارت ویان پرون ازادي رادیو ته ویل د حملو په ډیرېدو سره بلدي وروسته افغان ځواکونو د جګړې په میدانونو کې وسلوال مخالفان وسپي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د مخالفانو وسلوالو وبخې چې د مخالف وسلوالو ډلو پر وړاندې د حکومت قاطعیت په اوږد مهال کې د امنیت لخه کېدو سره مرسته کولی شي. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت ویل وسلوالو مخالفینو د انتقام اخیستلو په هدف هوایی حمله او د شپې عملیات زیاتوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری د چهارشنبه پورې ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه بعد حمله په زیاتیدو هغه سیمې په نخښه کړي چې وسلوال مخالفین پکې فعال دي.
هوایی ضربو کې، په هوایی عملیاتو کې، د کومندو په عملیاتو کې او د شپې په عملیاتو کې چې ډیر مواصل دي، په دې کې زیاتوالی راولو او هر چیرته چې مونږ یو استخباراتي کشفي راپور پیدا کو د هغې په اساس باندې مطلق مونږ هلته برید کوو، له منځه وړو. چې دا لویه بېلګه ما تاسو ته د هلمند او د غزنی وویلې چې په دا دوه درې څو ورځو کې مونږ هغوی ته سخت تلفات رسولي دي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غني په وزیر محمد اکبر خان مسجد کې د ماښام د لمانځه ادا کولو وروسته وویل په هیواد کې ترسره کېدونکې تروریستي حملې غیر اسلامي او غیر انساني دي. ښاغلي غني ډاډ ورکړ چې د اسلامي موازینو پر اساس به له وسلوالو مخالفینو انتقام واخلي. همداراز امریکا د ولسمشر له هغو څرګندونو وروسته چې د امریکا متحده ایالات اوس له طالبانو سره خبرو ته حاضر نه دي، د جمهوري اسد د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې افغان حکومت به له دې وروسته سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل کې د انټر کانټینینټال پر هوټل او همداراز جمهوریت روغتون ته مخامخ په حملو کې 113 تنه ووژل شول او شاوخوا 300 نور ټپیان شول. د امنیتي چارواکو په خبره د جهاد او حمله ډیره قربانیان ملکی وګړي وو. بلخو د داعش یا اسلامي دولت په نوم ډلې د شنبه د ورځې په حمله کې چې د یو سلو ولسم فرقې په یو جزئیه مې وکړه د ملي اردو یو لس کسان ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. په ورته وخت کې یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې چې د چهارشنبه په ورځې ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفینو ختمول د افغان دولت یو مشروع هدف دی. له دې سره د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستانی وایي د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو پر وړاندې د عملیاتو ډیرېدل او قاطع دریز د جګړې په ډګر کې د حکومت د بریا سبب کېدای شي.
ما فکر میکنم این قاطعیت بسیار مهم است. اقدام پیشبرد عملیات های جدید که
دی ویز فکر کوم چې دا قاطعیت خورا مهم دی. د افغان حکومت او د حکومت د نړیوالو متحدینو لخوا د نوی عملیاتو پر مخ وړل کولای شي په وګن محل کې د افغانستان د سولې او ثبات سره مرسته وکړي. شاید په لن محل کې مونږ د دښمن د تکتیکی کړونو ښکار هم شو او دوی عملیات ډیر کړي، خو په وګن محل کې به دوی دا وړتیا او توان نه لري چې جنگ وکړي. په داسې حال کې چې مونږ منظم اردو لرو چې دښمن ته ماتې ورکولای شي. خغلې کوهستانی دا هم وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو د حملو د مخنیوي او یا کمولو لپاره باید حکومت په ښارونو کې کشفي او استخباراتي برخې پیاوړې کړي. دی په دې برخه کې د خلکو همکاري او مرسته هم مهمه بولي او وایي استخباراتي بنسټونه باید په ښارونو کې د وسلوالو مخالفینو هستوګنځایونه کشف او خونسا کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ ولسوالۍ قومي مشرانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو په دې وروستیو کې په دوه بیلابیلو غونډو کې په کابل او جلال آباد کې وروستۍ خونړۍ حملې په کلکه غندلې او دای د اسلام سره په ټکر کې بل دي. د خلکو له دولت څخه د ملاتړ ترڅنګ پر ولسمشر اشرف غني غږ کړی چې د وروستیو خونړیو بریدونو ملاتړې دي ونیسي او قانوني چلند ورسره وکړي. شریف الله شرافت له سیمې نور حال راکړي.
د افغانستان په پلازمینه کابل او جلال آباد کې د دولت ضد وسلوالو دیورستي خنړیو بریدونو د اورزګانیانو غوسه راوپارولې.
پکلاکه غندو د اسلام او تلې کار دی یو څوک، نو دا د افغانیت او د شریعت قانون سره ډیر خلاف کار دی. دا چې هر چا کړی دی پکلاکه مخالف یو، ټول اورزګانیان مخالف یو.
او موږ اورزګانیان دا خورنۍ بریډ په کلاکه غندو
دغه خنړی بریدونه د سه شنبه په ورځ د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې د دوه بیلابیلو غونډو پر مهال اوه غندل سو. د دغه بریدونو قربانیانو ته لومړی په ولایت مقام کې لسګونه قومي مشرانو او دیني علماو د لوی خدای جل جلاله دربار ته لاسونه پورته کړه او وروسته دیني علماو دغه بریدونه له اسلام سره په ټکر کې وبلل او دا یو غیر انساني عمل یاد کړ.
الله رب العزت وای کچا مسلمان په قصد مړ کی جزا د هغه جهنم دی. دا چې دونی مسلمانان په یو پلا مری مرخلار د جواز د خدای په دین کې دیته نو پیدا کول.
لدی سره په یو بل غونډه کې هم چې سلګونه کسانو پکښه کې ګډون کړیو د غبریدونې پکله کوټو کو وغندل او له دولت څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. دی چې یو لړ شهرونه هم له ځان سره لیږدول. پر ولسمشر محمد اشرف غنی غږ وکړ چې د یادو برید کوونکو ملاتړ کوونکي جو ونیسي او قانوني چلند یې ورسره وکړي.
او د روزګانیانو پر جمهور باندې دا غږ دی، سن روزګان صدر شاه ولادي او ستاسو ملاتړ دی. هغه سړی ته هر څوک چې وي چې افغانۍ وژني، افغانۍ په قتل لسی، هغه ته سخته سزا وه.
افغانستان ټول یو تن دی، یو وجود دی. کابل زموږ د دې تن زړه دی، نو موږ په دې غم د هغو سره ځان شریک بولو. خدای دې وکړي چې دغه بریدونه اخري بریدونه واوسي.
دا په داسې حال کې دی چې نن د افغانستان د علماو سراسري شورا هم روسي بریدونه وغندل او له دولت څخه یې غوښتنه وکړه چې د خلکو امنیت خوندي کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په خوست کې هم یو شمېر قومي مخورو او دینی عالمانو د کابل روستۍ خونړۍ حملې چې د ګڼو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې سبب شوې غندلي او دا ډول بریدونه د اسلام مخالفت کې بللي. هغوی چې د حکومت په منځ کې شته اختلافونه او په نظام کې بهرنیو هیوادونو پورې د تړلو کسانو شتون هم هغه لاملونه وښودل چې په افغانستان کې د امنیتي پیښو او خونړیو بریدونو ته لاره جوړه کړي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
دینی عالمانو د دوشنبه ورځ ناوخته د کابل د ورستۍ مرګونې پیښې د غندنې او یاد پیښې قربانیانو ته د دعا په موخه جوړې شوې غونډه کې له خلکو وغوښتل چې د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د خوست د علماو شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی او مولوی محمد عارف عرفان ویل
یو غوښتنه کوم من خیسی و علیم د خدای په خاطر دا پردی جګړه ده، نه دینی او نه مذهبي جګړه ده، یو سیاسي جګړه ده. افغانان پکې قتل کېږي، مسلمانانو ته تاوان د افغانانو ده، ګټه د پردیو بهرنۍ ده.
دغه چاودنې چې دي حرامې دي، په کومو چې په مرکز په کوبل کې وشولې یا په وړکتونونو نه وشولې، د دې سره د افغانستان خلکو هېڅ لاس نشته. دا د استخباراتي کړیو کړنې دي چې په افغانستان
د غونډې او فاتحې په مراسمو کې یو شمېر ویناوالو په نظام کې د وسلوالو د نفوذي او بهرنیو استخباراتي کړیو پورې د تړلو کسانو شتون هم د یوې ستونزې په توګه یاد کړل. د خوست د ولایتي شورا مرستیال قدیم افغان له حکومت غوښتنه وکړه چې نظام د پردیو پورې د تړلو خلکو له شتونه پاخ کړي.
هغه اشخاص چې دوی د پردیو هیوادونو دپاره د یو ایجنټ یو د جاسوس په صفت خپلې دندې ترسره کوي، په د هغو برخه کې زموږ رئیس جمهور جدی غوښتنه ده چې په داسې اشخاصو برخه کې جدي چلند وکړي.
د خوست یو تن مدني فعال کمال الدین زدران بیا د اوسنیو امنیتي ستونزو او بریدونو یو بل لامل د حکومت په داخل کې اختلافونه وبلل.
دا چې په ملک په هیواد کې په کابل او په نورو ولایتو کې مشکلات رامنځته شوي دي، ناامني ده. د دې ناامنیو اصلي دلیل د حکومت په داخل کې مشکلات دي، او که چیرې دغه ضعفونه په حکومت کې موجود وي نو طبیعي خبره ده چې همیشه به همدغه حالت وي. نو امید ده چې په افغانستان کې د دې قدرت د جزایر پلارکول سره صلح، امن او قروری د افغانانو په منځ کې ترماسته شي.
دینی عالم مفتی حبیب الرحمن خوستای وای خلک له رسنیو خبریږي چې امنیتي ارګانونه د یو شمېر جرمونو او ترهګری زبریدونو په تور مزنونی نیسي، خو پایلې له ول سره نه شریکيږي.
د لاس پنځه لس کاله مونږ کې ګوچ مجرمین ونی ولا شي خلاص شي، بس همدغه په ختمونو کې مسالې تیر شي، دعا او ختمونه وشي، خیر خلاصونه را مثبت نجدي تر اوسه پوری ملت سره نه دي شریکيږي. باید دولت دغه د خلکو سره شریک کی.
افغان چارواکی ویلی د کابل خار صدارت څلور لارې د شنبه ورځې په برید کې 103 تنه وژل شوي او 215 تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دغه برید چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی، تر ډېره قربانیان ملکیان دي.
لشکرګاشر او جننور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. همدارنګه د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اورېدل کېږي. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د سولې او په هیواد کې د زیاتېدونکو تاوتریخوالي په اړه لیکلي دي. د مقالې لیکوال وایي د افغانستان د سولې خبرې د سې شنبې په ورځ هغه مهال له ناهیلۍ سره مخامخ شوې چې افغان چارواکو طالبان مشرانو ته د تردید پیغامونه ورکړل. په مقاله کې راغلی چې دا پیغامونه وروسته له هغه خپاره سول چې په پلازمینه کابل کې وسلوالو سختریزو حملې وکړې او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل له طالبانو سره د سولې مذاکرات نه کوي. ورځپاڼې د ولسمشر غنی خبرو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې د دغو حملو د قربانیانو بدل به اخلي. ښاغلی غنی همداراز ویل د افغانستان دشمنان باید پوه سي چې د افغانانو ولسمشر نه تسلیمیږي. واشنگتن پوسټ لیکلی د ترامپ پالیسی دا و چې د امریکا پوز د افغانستان د ځواکونو روزنه زیاته کړي او د هغوی ظرفیتونه لوړ کړي څو طالبان اړ کړي د مذاکراتو میز ته کښینی او 14 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. خو د لیکوال په باور ویل کیږي چې دا هدف شایي کمزوري سي او د نظامي بریا پر لور تغیر وکړي. او د افغانستان د جګړې د معلوماتو په اړه د امریکا پریکړې ته هم یو شمېر رسنیو کتلي دي. فورن پالیسی خپرونې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د ترامپ تر وینا مخکې د افغانستان له جبهې بد خبرونه په مقاله کې راغلی چې د افغانستان حکومتي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې د جګړې د تغییر په خاطر له ننګونو سره مخامخ دي او امریکا هلې ځلې کوي چې په افغانستان کې د جګړې د پرمختګ په اړه د معلوماتو مخه ونیسي. د خبرونې په وینا د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځانګړي پلټونکې اداره یا سیګار دې خبرې ناآرامه کړې ده. دا ځکه چې ټاکل شوی و دغه سرپلټونکی په افغانستان کې د نظامي عملیاتو په اړه معلومات خپاره کړي چې هیواد یې پکې 15,000 سرتیري لري او د بمباریو د زیاتېدو خبر یې تایید کړی دی. سیګار په خپل نوي راپور کې د جګړې د څرنګوالي په اړه لیکلي چې د امریکا پوځ له دې ادارې غوښتي چې هغه معلومات خپاره نه کړي چې د افغانستان څومره ځکه د سخت دریځو په لاس کې ده. د خبرونې په وینا که څه هم دغه محرم اعلان شوي معلومات پټ نه دي او مخکې هم خپاره شوي، خو په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د سه شنبې په ورځ وویل چې دغو معلوماتو ته په تیروتنه په محرمو معلوماتو کې ځای ورکړل شوی و.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي وروستیو نامنیو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ګواښونو د رسنیو او خبریالانو کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. واصل وصال له کابل نور تفصیل لري.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وروستۍ نامنې او د تروسي ډلو تهدیدونه د رسنیو خبریالانو د کار په وړاندې لوی ستونزې بولي او په دې برخه کې له حکومت څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مشرتابه پلاوی غړي صدیق الله توحیدی د چهارشنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفین رسنیو خبریالان هغه وخت وخی چې په خپلو راپورونو او خبرونو کې د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیسي.
خبرنګاران و رسانه ها متاسفانه در صدر لیست و فهرست
دی. وایي خبریالانو رسنۍ د تروسي دلو په لومړي نمبر کې ځای لري او غل دې عمل چې دوی ډېر لیوالتي لري چې د ملکی مرچوب لیکه چې ټیټه خبره شي او دوی غواړي چې د افغانستان رسنۍ داسې شمیرې خبرې کړي چې افغان امنیتي ځواکونه پورې اړه ولري. نو د تورستي دلو داشن غوښتنې د دې لامل کېږي چې هم رسنۍ او هم خبريالان د دوی له غوښونو سره مخ شي
او هم خبرنګاران تهدید قرار وکړي.
خغل توحیدی وایي کاسه هم په دې وروستیو کې د تورستي دلو لخوا په یو شمېر رسنۍ او خبريالانو بریدونه وشول، خو بیا هم رسنۍ او خبريالانو خپل چارو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو او درسنیو کارکونکو لپاره د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه کال بلل شوی چې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو له مخې په دغه کال کې 40 خبریالان د تروریستي ډلو لخوا وژل شوی دي. د ننګرهار په ملي او په کابل کې په شمشاد ټلویزیون او د غشن په تیبیان فرهنګي مرکز د وسلوالو حمله د تیر میلادي کال تر ټولو خونړۍ پیښې ښودل شوی چې د رسنیو لسګونه کارکونکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. دغه حمله مسؤلیت داعش اسلامي دولت پر غاړه اخیسته وو. په ورته وخت کې افغان خبریال حمید مایار وایي د دولت وسلوالو مخالفینو له لوري په رسنیو حمله او خبریالانو ته ګواښونه د دې لامل شوی چې یو شمېر خبریالان په ځانګړې توګه د رسنیو خزینه کارکونکو خپلې دندې پرېږدي.
د کوټ پولیس وایي د یوې نجلۍ د وژلو په تور یو کس نیولې او بل مجرم د نیولو لپاره یې نړیوالو پولیسو ته خط استولی دی. د پولیسو ویان فضل نعیم تیر ماښام مشال راډیو ته وویل چې د طب د محصلې اسیمې ایرانی کورنۍ دوه ورونه مجاهد الله پرېدی او صادق الله پرېدی تورن کړي ول چې د پاکستان سترې محکمې هم د دې قضیې یاداشت اخیستی. پامیر ساحل په اړه رپورټ لري.
د کوارت پولیسو وایان فضل نعیم وایي د آسمې رانی په وژنه کې ککړ کس مجاهد الله افریدی دومره ویزه لرله نو تر پیښې وروسته سعودي عرب ته تللی دی. دوی ویل د تحقیقاتو وفاقي ادارې FIA ته د هغه د نیولو درخواست یې کړی دی، نو ځکه هغه ادارې له نړیوالو پولیسو څخه د افریدی د نیولو رسمي غوښتنه کړې ده.
یو ملزم په کوم نامزد دی هغه پکې گرفتار شوی دی. دویم چې کوم ملزم دی هغه بیرون ملک ته فرار دی. هغه سره چې پهلا نه دی هغه عمرې ویزه وا هغه سعودي ته لاړ دی او هغه د پاره ریډ وارنټ جاری کړی دی. وفاقي تحقیقات ادارې سره رابطه شوی دی، نو انټرپول ذریعه سره به اوس هغه گرفتاري کېږي او پس به وطن ته راځي. نو مجاهد الله افریدی دا کوم دا فرار دی او د ول کوم بل رور دی کوم مو سره مقدمه کې نامزد دویم ملزم دی کوم د جینې رور نامینیټ کړی چې دا بڑا راغلو د ما په خور ډزې وکړي. هغه کې صادق الله افریدی نوم دی، مجاهد الله افریدی ولا رور دی هغه پولیس اریسټ کړی دی.
د جنوري پر 28مه د طب د دریم ټولګي یا کلاس پر طالب علم اسمې رانی ډزې وشوې چې پکې هغه ووژل شو. د نوموړې کورنۍ تور پورې کړی چې لومړی ملزمانو هغې ته د واده وړاندیز کړی و خو تر انکار وروسته یې وویشته. پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې ویډیو کې نوموړې تر مړینې مخکې په ژوبل حالت کې د مجاهد افریدی نوم اخیستی چې د چارواکو په خبره اوس په سعودي عرب کې دی. د نړیوالو پولیسو له لارې د یوه ککړ کس د نیولو طریقه څه وي؟ فضل نعیم وایي دوی د مطلوب کس ټول تفصيلات افایې ته ورکوي چې هغه یې له نړیوالو پولیسو سره شریکوي.
وفاقي تحقیقات اداره افایې زری سره چې دین موږ د ریټن لیټر کو او پکې ملزم ولا حکومت غاړې نوم ولیت سکونت پورا حکومت بایوډیټر او د ملزم ولا هولیا وغیرہ را ټول پکې شامل او دې باندې دا ریډ وارنټ جاری کی انټرپول ذریعہ سره دا حکومت نه دا
د نه پر ورځ د آسمی رانی پلار مشال راډیو ته ویلي ول چې له حکومت او چارواکو انصاف غواړي. په عین وخت کې سپریم کورټ د معاملې نوټس اخیستی او د پښتونخوا پولیسو مشر ته یې امر کړی چې ژر تر ژره د رانی په وژنه کې ککړ کسان ونیسي او پلټنې دې بشپړې کړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو د جنوري پر 9 په خپور کړي بیان کې ویلي چې د پولیسو مشر صلاح الدین مسید امر کړی چې نومول شوي ملزمان دې ونیول شي.
وسم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس پرمکو د ملي امنیت عمومي رئیس پرون اسلام آباد ته تللی وو او هلته یې له پاکستاني مقاماتو غوښتي چې په کابل کې د طالبانو د وروستیو بریدونو په تړاو د کابل سره جدي همکاري وکړي. دا پاکستان او روسیه لوړپوړو ډیپلوماټانو په مسکو کې د افغانستان پر مسله خبرې کړې. د روسي رسنیو د ریپورټون لمخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تسنیم اسلم په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې. د ناټو ملکی سفیر د افغانستان له اجرایه رئیس خغلی عبدالله سره په لیدنه کې ویلي ناټو د هر ګواښ په وړاندې د افغانستان د حکومت او خلکو سره ولاړه ده. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ ته چې د پرونی زلزلې مرکز و ضروري مرستې استول شوي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بایدار پرون ازادي رډیو ته ویل د زلزلې له کبله په دې ولسوالۍ کې 3 برسیرن ټپیان شوي خو له نورو سیمو د تلفاتو او زیانونو رپورټ نه دی ورکړل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حماس مشر اسماعیل هانیاو په فلسطیني سیمو او مصر کې درې اسلام پالې ډلې د ترهګرو پولیس کې شاملې کړې دي. په فرانسه کې یو پیژندل شوی ملا طارق رمضان د جنسي تیری په تور نیول شوی او د روسیې د کرنې وزارت خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې سکل د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو پر مهال د ملخانو یرغل خایي ستونزې رامنځته کړي. دوستانو خبرونه مله ازادي راډیو نه واوریدل. مخکې له دې چې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې درته وړاندې کوو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي د دوی سروې ښیي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې 9000 ټنه مخدره مواد تولید شوي چې یو بې ساري اندازه او د اندېښنې وړ خبره ده. د دې وزارت چارواکو دا خبره د چهارشنبې په ورځ د کابل ولایت له دیني عالمانو سره په یوه غونډه کې کړې. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید اندازه د تیرو کلونو په نسبت 2 زیاته شوې ده. د دغه وزارت چارواکو دا خبره د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار او سوارلس ولسوالیو د دینی عالمانو په یوې ناسته کې وکړه. له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت مرستیال جاوید قائم وویل هڅه کوي چې د حکومت د اړوندو ارګانونو خلکو او په تیره د دیني عالمانو په مرسته د مخدره موادو د تولید کارولو او قاچاق مخه ونیسي.
2018 کال کې په ټول افغانستان کې 340,000 هکتار ځمکه کرل شوی او اکثریت کرکیلا په جنوب جنوب غرب حوزه کې شوی او تولید مقدار پر اوس کې داسې کال چې 309,000 ټن او بد مقدار پر اوس کال 3400 دغه نیو کال مخکې 3300.
ښاغلی قایم وویل د کوکنارو د کښت د مخدره موادو د تولید او قاچاق مسأله اوس په یوې نړیوالې ستونزې اوښتې او ډېره ګټه ځینې وسلوال مخالفین او د سیمې او نړۍ قاچاق وړونکي ترلاسه کوي. له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت او د کابل ښار او ولسوالیو د دینی عالمانو په دغه ګډه ناسته کې له دینی عالمانو وغوښتل شول چې د دغو موادو د تولید کارولو او قاچاق زیانونه د اسلام له نظره خلکو ته بیان کړي. دینی عالمانو د کوکنارو کښت د نشه‌یي توکو تولید قاچاق او کارول حرام وبلل او وویل چې دا د دوی انساني او اسلامي دنده ده چې خلک د یادو موادو د تولید قاچاق او کارولو نه لاس په سر کړي. دینی عالم او د کابل د ولایتي شورا غړي مولوي عطا الله فیضانی وویل
دغه مجلس له علماو سره دی مفید او مؤثر مجلس ده. همیش علما په مساجد کې په محافل کې او مجلسونه کې خپل رسالت ادا کړي او هغه چې خدای رسول ورته وای او دوی زدي هغه خلکو ته رسولي. تریاک هم حرام دي، چرس هم حرام دي، شراب هم حرام دي. راځي هر هغه شی چې عقل خرابوي د دې په مقابله کې موږ تاسې عملي اقدام وکړو.
په دغه ناسته کې د کابل والی محمد یعقوب حیدری اندېښنه وښوده چې په 2010 میلادي کال کې د کابل ولایت د ځینو ولسوالیو په 1500 جیري به ځمکه کوکنار کرل شوې دي. د ټینګار وکړ چې د حکومت اړوند ارګانونه باید په ګډه سره د کوکنارو د کروندو په لمنځه وړلو کې عملي اقدامات وکړي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال وزیر وویل د راتلونکي کال لپاره پلان لري چې د دولت د اړوندو ارګانونو په مرسته د کوکنارو د کښت، د مخدره موادو د تولید، کارولو او قاچاق د مخنیوي لپاره د تیرو کلونو په پرتله جدي اقدامات وشي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو د راپور له مخې افغانستان اوس هم د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې مخدر مواد پکې ډېر تولیدیږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ازادي او د شخصي امنیت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د امبودسمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، ښه راغلاست.
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډېره مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې ازادي او یا شخصي امنیت حق کوم حق ته ویل کیږي؟
زه مخکې له دې نه چې د امنیت حق ته ولاړ سم، باید ازادي تعریف کوم او د ازادي مفهوم باندې خبرې وکړو. چې ازادي څه ته وایي، باید وایو چې د ازادي حق د انسان له طبیعي حقونو نه ګڼل کیږي او شمیرل کیږي، او دا حق د یو سوکاله او ابرومندانه ژوند متضمن ده چې په قوانینو کې دا ضمانت ورته وضع شوی ده، او هیڅوک نشي کولی چې دا حق له چا نه واخلي مګر د قانون په اساس باندې. او د ازادۍ حق باید وایي چې هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او عامه مصالح. یعنی که چیرته د کوم چا د ازادۍ حق د نورو ازادیو ته او یا هم عامه مصالحو ته کوم ضرر رسوي، نو دا حق کیدای چې محدود شي. د غونه بغیر دا حق هیڅکله نشي کیدای چې محدود شي. او دولت کچېری دا حق د افرادو محدودوي، یعنی د خلکو ازادي او نه اخلي، نو دا په خاصو شرایطو کې، یعنی د قانون په اساس باندې کولای شي چې دا حق له افرادو نه سلب کړي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په کوم حالاتو کې یا په کوم شرایطو کې ازادي او یا د شخصي امنیت حق لیو شخص اخسل کیدای سي؟
باید وایو چې لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل، د ازادي حق هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او عامه مصالح. اما بعضی اوقات کله کله داسې کیږي چې دولت د افرادو ازادي ورناخلي او یا هم بعضی خلک بند ته اچوي، نو دا باید یو سلسله قانوني شرایطو په اساس باندې وي. یعنی کله چې دولت راځي او کوم د ټولنې یو غړی بند کوي، کله په دې حال کې چې موږ وایو چې هر د ټولنې هر غړی حق لري چې خپل ټولنه کې آزادانه او ابرومندانه ژوند وکړي، نو دا باید د قانون په اساس وي. او په هغه وخت کې کولای شو چې د ټولنې د غړو د ازادي موږ سلب کړو چې هغه د کوم داسې عمل مرتکب شي چې هغه د قانون خلاف وي، یا د هغې ټولنې ارزښتونو او د هغې ټولنې د شرایطو او قوانینو په خلاف وي. نو کله چې کوم څوک راځي او یو جرم کوي او یا داسې عمل د داسې عمل مرتکبیږي چې داغه د قانون په خلاف وي، دولت کوي چې د دې افرادو ازادي ورته واخلي او یا هم سلب کړي او یا هم د افراد بند ته واچوي. اما دا حالت له ځانه خاص شرایط او حالتونه لري. هغه شرایط دي، اول اساسي شرط ده، کله چې موږ د کوم چا ازادي سلبو، باید ټولو له اول باید هغه د ازادي چې سلبیږي قانوني وي، یعنی د هغه عمل پاساس چې دی نیول کیږي باید هغه مخکې له مخکې نه د قانون پاساس جرم ګڼل شوی وي. دوهم اساسي شرط یې دا ده چې کله چې موږ یو نفر نیسو او بندي کوو او هغه بند ته اچوو باید هغه ته وپوهول شي چې هغه د کوم جرم پاساس یا د کوم عمل پاساس د کوم خلاف عمل پاساس موږ دی بندي کوو. یعنی افراد کله چې نیول کیږي باید برلوي د دوی چې د هغوی اتهام ورته وپوهول شي، هغوی ته وپوهول شي چې هغه حق لري چې وکیل مدافع ته انکړي او خپل خپلوانو ته او دوستانو ته په دې اړه معلومات ورکړي او یا هم هغه خبر کړي. درېیم اساسي شرط دا ده کله چې دا نفر نیول کیږي باید د دوسیه په قانوني موعده کې قانوني وخت کې وسړل شي، یعنی هغه وخت چې قانون پولیسو ته تعین کړی چې څومره وخت کې کوی سي چې یو نفر په نظارت کې وساتي، هغه وخت باید معین او دقیق شي او په هغه معینه وخت کې د دوسیه سارنوالي ته لاړ شي. او بیا هم کله چې د دوسیه سارنوالي ته ځي، سارنوالي هم باید هغه معینه وخت چې قانون ورته تعین کړی په هغه وخت کې دوسیه وسیړي تکمیل کړي، او که د هغه بندي په خلاف باندې کوم دلایل او د جرم د اثبات دلایل پیدا کوي باید دوسیه محکمې ته ولیږي، او محکمه هم باید په هغه قانوني وخت کې د دوسیه ته رسیدګي وکړي او د افرادو سرنوشت تعین کړي چې دا ازادیږي او که بندي کیږي. او سرنوالي او محاکم نه باید د تحقیق ته تکمیلېدو په بهانه باندې د افرادو ازادي ورنسل پکړي. او بل اساسي شرط دا ده کله چې یو نفر نیول کیږي باید د هغوی کرام انساني کرامت په نظر کې ونیول شي، یعنی هیڅ کله نه باید شکنجه شي، ځکه چې شکنجه هیڅ نه وایي استثنا نه مني. ما په خپلو نورو برنامو کې هم په دې اړه خبرې کړې دي چې کله چې یو نفر نیول کیږي باید د هغه مکمل هغه انساني حقونه په رعایت شي او په نظر کې ونیول شي. او بل اساسي شرط دا ده کله چې یو نفر نیول کیږي او محکمه مثلا تعلیقي حکم پې کوي یا هم دی تر همی محکمی منتظر اوسیږي، باید داسې شرایط او داسې اصول منځ ته راوړل شي چې د ضمانت په اخیستو سره فرد آزاد شي. یعنی نه باید د ضمانت نه درلودل د افرادو د ازادۍ د سلب سبب وګرځي. مثلا د سوش په مخ کې ما خپله یو قضیه سیړله چې په دې قضیه کې هغه موکله مې یو انجلۍ وله چې دی په دې جرم په اساس باندې د هغه جرم چې دی مرتکب شوی او دغه په اساس باندې دا نیول شوی وه، محکمې درې کاله تعلیقي حبس محکوم کړی و ده. اما دی د دوه ضمانتونو درلودلو په اساس باندې دا اوس هم په توقیف خانه کې وله. په دې حال کې چې د قانون په اساس باندې د ضمانت نه درلودل د افرادو د ازادۍ د سلب سبب نه شي ګرځېدلی، او که په داسې شرایطو کې باید موږ کوشش وکړو چې اسان ترین لاره منځ ته راوړو، یعنی د نجلۍ یو ضمانت درلود چې هغه یې پلارولو، نو سرنوالانو بیا هم دا بهانه کوله چې دا دوه ضمانت نه لري موږ نسو کوی چې دا آزاده کړو. نو دغه موارد باید په نظر کې ونیول سي چې د یو ضمانت درلودل هم د سر کومک وکړي او آزاد سي، ځکه چې موږ ډېر زیات مشکلات لرو په خپله ټولنه کې. تر ټولو نه اول موږ وایو چې محبس یا زندان د افرادو د اصلاح او د تربیت ځای ده، یعنی هغلته باید دوباره تربیت سي. اما بدبختانه زموږ په زندانونو کې مشکلات دومره ډېر دي چې افراد هغلته اصلاح کېدای خو نه شي، بلکې هغوی له هغوی نه کله چې له غینځه کې راوځي ډېر خطرناک مجرمین هم جوړیږي. نو په دې اساس باندې موږ باید نهایت کوشش وکړو چې اسان ترین لارې منځته راولو، او تر څو چې کوای سو قانون عملي کړو تر څو په جامعه کې نظم او آرامش منځته راشي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شي
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. ګروال صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه په ملي او نړیوال قوانینو کې د ازادي او د شخصي امنیت په اړه څه تضمینونه موجود دي؟
زه باید وایم چې هر هغه حق چې افرادو ته ورکول کیږي، یعنی هر هغه اساسي او بشري حقونه د افرادو چې دي که په قوانینو کې دي ته اجرایي ضمانتونه وزنه شي، نو هغه حقونه هیڅکله هم نشي کوای چې له هغو نه دفاع وکړو یا هغه حمایت کړو. اما لنیکه مرغه د افغانستان قوانینو او هم په نړیوال اسنادونو کې د ازادي او فردي امنیت یا شخصي امنیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی ده او د هغوی د حمایت نه او دفاع نه اجرایي ضمانتونه وضع شوي دي. چې له دغو اجرایي ضمانتونو نه مونږ کوای سو د افغانستان د اساسي قانون شپږویشتمه ماده چې وایي مونږ نسو کوای چې هیڅوک د بل چا یا د بل فرد د جرم په اساس باندې گرفتار کړو، او هم اوویشتمه ماده چې وایي چې د انسان تعذیب ممنوع دی او د هر چا هر انسان یا هر څوک یا د ټولنې هر غړی کله چې مونږ نیسو باید د هغوی د ازادي سلبېدل قانوني وي او د قانون په اساس وي. او هم د افغانستان د جزا قانون 343 ماده په دې اړه صراحت لري کله چې څوک د یو د کوم صلاحیت دار قضایي مقام د امره پرته د کوم چا ازادي سلبوي، نو هغه په متوسطه حبس باندې بندي کیږي. او کله چې کوم څوک د جال او تزویر له طریقه، یعنی مثلا کوم عادي افراد راځي د پولیسو په لباس کې او یا هم د اردو په لباس کې راځي او خلک بندي کوي یا خلک سیړي یا د هغوی ازادي ورناخلي، دغه افرادو ته یې په طویل المدته حبس، یعنی لسو کلونه کم حبس په نظر کې نیول لیدي. او په نړیوال اسنادونو کې باید وایو چې په نړیوال اسنادونو کې هم اجرایي ضمانتونه ورته وضع شوي دي. اول خو د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې درېمه ماده ده چې وایي هر څوک د ژوند، ازادي او شخصي امنیت حق لري او هیڅوک نشي کوای چې دا حق ورنه سلب کړي مګر د قانون په اساس باندې. او د همدې اعلامیې نهمه ماده وایي چې هیڅوک نشي کولای چې په خپل سر باندې نور افراد توقیف او یا هم تبعید او یا هم د دوی د ازادۍ د سلب سبب وګرځي. او د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون نهمه ماده هم په دې اړه صراحت لري، وایي چې هر څوک د ازادۍ او شخصي امنیت درلودلو حق لري، هیڅوک نشي کولای چې خپل سر بل څوک بندي یا توقیف کړي مګر د قانوني موازینو په اساس باندې.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن د داسې تاریخي او ارزښتمند چینو په اړه غږیږو چې ښایي تاسې یې په اړه ډیر اوریدلی وي خو د جوړښت او تاریخ په اړه یې کافي معلومات نه لري. موږ نننۍ خبرونه د ننګرهار ولایت د سرو رود په ولسوالۍ کې د سلطانپور چینو ته ځانګړې کړې ده. آیا کله مو د دغو چینو د ارزښت او جوړښت په اړه اوریدلي؟
استن با ګورو با وانانک په دغه ځای کې تندې سره مخامخ کیږي. د تندې د ماتولو لپاره، د اوبو د پیدا کولو لپاره د اوبو په لټه کې کیږي. کله چې د اوبو په لټه کې کیږي، د پمدې ځای کې یو چینه را پیدا کوي. چینه کې
دوه دنه به یو ورځ مخ کې چې یعنی مراسم ته نن دوی دلته براغلو و به لامبو او د تن جامې به دغل تفریح وسې نوې جامې به د واده جامې به واغوس بیا به مراسم وتل.
ولر زمنګ دغه چینی تر ازو هغه چینی چې زمنګ بابا نانک صاحب د خپل د مبارک لاسونو نه کله چې بغداد دلارې راغله او دغه چینی اوست دغه زمنګ د مذهبي اساساتو سره تړلې زاید.
د سلطانپور چینو د ارزښت او تاریخ په اړه به هر اړخیز معلومات په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې واوري. راځي وګمې چې برخیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، کله چې د جلال آباد ښار لوی دیس طرف ته زو د سره رود ولسوالۍ ته رسیږو، له شاوخوا 10 کیلومتره مزل وروسته د سره رود ولسوالۍ د سلطانپور کلی راځي. د سړک کیڼ لورې ته په خامه سړک له لږ سفر وروسته یوه ډیره پخوانۍ او لویه ونه مخې ته راځي چې همدغلته د سلطانپور چینې هم موجودې دي. د سلطان پور چینه د سکانو یو مذهبي او پاک ځای دی چې هر کال د ویساک مراسم په هند غزای کې نمانځي. دا سویل کېږي چې شاوخوا 318 کال وړاندې د سکانو مشر بابا نانک په همدغه سیمه کې د څه وخت لپاره میشت شوی و او یاد چینې یې په خپل لاس جوړې کړې دي. لیکوال او څېړونکی ضیاءالرحمن حسرت وایي چې د سلطان پور چینه د اهل هنود یا سکانو لپاره مذهبي ارزښت لري او دوی هر کال په ډېر درنښت سره دلته مراسم منمانځي. نوموړی د دغو چینو د تاریخ په اړه وایي:
د ننګرهار د سرو د ولسوالۍ سلطان پور چینې چې د اهلي هنود او سیکانو لپاره یو مذهبي بڼه لري، دوی د مذهبي عقیدت له مخې دې ته خاص درناوی لري. دا له نن څخه 318 کاله وړاندې د دوی په وینا د دوی مشر چې البته مذهبي مشر یو ګرو بابا نانک نومېده، هغه چې کله له بغداد نه حرکت کوي د افغانستان پر لور د افغانستان ته را رسیږي، بیا د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ کې سلطان پور کلي ته ځي، هلته دی میشت کیږي. البته د چینو د رامنځته کېدو فلسفه د اهلي هنود قوله یا د هغې د حقایدو له مخې فرق کوي. استن با ګرو بابا نانک په دغه ځای کې تندې سره مخامخ کیږي، د تندې د ماتولو لپاره د اوبو د پیدا کولو لپاره دی د اوبو په لټه کې کیږي. کله چې د اوبو په لټه کې کیږي، دی په همدې ځای کې یوه چینه را پیدا کوي، چینه کیندي ځان ته، او د دې ځای د ده پیروان بیا دا چینه پالي. له هماغه وخت نه چې ګرو بابا نانک په سلطان پور کلي کې میشت کیږي او دا چینه را جوړوي، چینه له هغې ورځې نه را په دې خوا د اهلي هنودو د مذهب له مخې هر کال پالل کیږي او دا بیا تاندیږي.
ښاغلی حسرت زیاتوي چې دغه چینې له ډېره پخوا راهیسې موجودې دي او د شاوخوا کورونو خلک چې ټول یې مسلمانان دي د سکانو لپاره دغو چینو ته په ارزښت قایل دي او داسې چارنه ترسره کوي چې له مخې سکان خفه شي. دا چې د دغو چینو د رامنځته کېدا او ارزښت په اړه د سکانو نظر څه دی ښاغلی حسرت وایي:
خو اهلي هنود بیا داسې عقیده لري چې ګرو بابا نانک دلته استن خپله لکړه والې ده په ځمکه، او د لکړې له برکته د اوبه را پیدا شوي دي، له ځمکې را پورته شوي او دغه چینې را پنځول شوي. په لحاظ استن ګرو بابا نانک د اوبو د پیدا کولو لټه کړې ده او د لټې له مخې دغه چینه را جوړه کړې ده. که هغوی ورته د دې د لکړې د وهلو یا د زار برکت ګڼي او که د هغه له لورې لوی لاس دی چینې جوړول، خو دغه چینې د اهلي هنودو په مذهب کې خاص او مقدس چینې دي. دوی هر کال د ویساک په ورځ یا د ویساک په اختر کې دوی د سلطان پور چینو ته ځي، هلته لامبي، هغې ته عقیدت وړاندې کوي، هلته خپل مذهبي مراسم ترسره کوي.
نوموړی زیاتوي چې سکان خپل ځانګړي کتاب ته د درناوي په موخه موسیقي هم غږوي او نور ټول یې ورسره ترنم کوي چې بیا د سلطان پور تر چینې راځي. د سره رود اوسیدونکي میرویس رحمانی بیا وایي چې د دغو چینو سره نږدې یوه لویه او پخوانۍ ونه هم موجوده ده چې هر کال د ویساک په مراسمو کې سکان هم دلته راټولیږي. نوموړی د دغو چینو د جوړښت په اړه وایي:
د سلطان پور چینې چې دي، د یو مربع شکل ساحه کې جوړ شوي دي یا جوړ شوي دي چې نږدې د 3.5 متره په اوږدوالي او طول دواړه په دغه اندازه کې دي. دغلته دوو پوړونو کې ساحه ده چې په لومړي پوړ کې لاندې یعنې تازمین کې چینې دي او اوبه پکې راځي، او په چینو مینځ کې هغه سپینې کاڼې دي چې اوبه یې پکې پاک روښانه کړي دي. او بیا د پاسه پی دیوالونه شته خو چت نشته. دغه دیوالونه په دې خاطر چې کله هم دغه اهل هنود څوک راځي دلته لامبي او یا هم د میلې لپاره راځي، نو چې نور خلک یې شاوخوا ته کورونه دي چې وینو ګوري.
د رحماني په خبره چې پخوا د ودونو په مراسمو کې هم سکان د سلطان پور چینو ته راتلل، خو اوس دا چاره ډیره کمه شوې ده.
پخوا دوی موږ ته چې مشرانو کیسې کولې، زموږ عمرونه خو ډیر کم دي، هغوی ویل چې دغه د هندوان یا هنود دوی چې کله واده و نو د واده نه به یو ورځ مخکې چې یعنې مراسمو ته دوی دلته به راغلل، وبه لامبه او هغه د تن جامې به یې دغلته پرېخوستې، نوې جامې به یې د واده جامې به یې واغوستې، بیا به مراسمو ته لاړ. خو اوس هغه حالات نشته، اوس یوازې د ویساک په ورځو کې هندوان هغلته راځي. بس
دی وایي چې پخوا به چینو ته یو شمېر مسلمانان هم راتلل او میلې به یې کولې، خو اوس د میلو لپاره هم څوک نه راځي او ښایي لامل یې نه امن وي. سکان چې کله خپل اختر یا ویساک نمانځي نو د سلطان پور لچینو سره خپل دودیزه موسیقي هم ککوي. د سلطان پور د چینو د ارزښت او ویساک په اړه لخاغلی آرمیت سنگ او جیجت سنگ خبرې واوري.
اول ورځ منګه دغه چینی تر ازو هغه چینی چې زمونږ بابا نانک صاحب د خپل د مبارک لاسونو نه کله چې بغداد د لارې راغلی و او دغه چینی وویسته دغه زمونږ د مذهبي اساساتو سره تړلی ځای دی.
زمونږ عمومی مراسم پخوانی وختونو کې 15 ورځې بیا د 2 ورځې پورې راغلو. اوس د نفوس د کموالي له وجې زمونږ مراسم راغل د 3 ورځې پورې. خو نن چې مونږ دلته راغلی یاسو مونږ د خپل د اختر لمانځلو لپاره راغلی یاسو، دلته د دعا لپاره راغلی یاسو. دا مونږ لپاره ډېر پاک ځای دی، ډېر زیارت ځای دی مونږ لپاره. زه بابا نانک صاحب زیارت دی همدا.
دوی له ناامنۍ هم شکایت کوي او وایي که چیرې امنیت وي نو دوی به خپل مراسم په آرامه زړه سره ترسره کولی، ځکه سلطان پور چینی له ښاره لرې دی او اوس دغه سیمه هم ناامنه شوې ده. د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم الله هم له امنیت شکایت کوي او وایي چې پخوا به ګڼ سکان راتلل او حتی ځینې به یې له هندوستان څخه هم راتلل.
پخوا به د سرخود سلطانپور د هندوان تل مدام راتلل، لمبا لپاره به تلل، چکر به یې وخه، سیل ته به راتلل که نه. اوس چې دی هماغه په مشخص ورځو کې راځي، لکه د نوروز ورځ شول یا هماغه 3 ورځې اختر لمانځي، دلته نور بیرته ځي. علت دا ده چې ناامني زیاته شوې ده او هندوان
د ده په خبره چې سکانو به په دغه سیمه کې د چوب بازی ګډه هم کوله او ګڼو مسلمانانو به هم ورسره په دغو مراسمو کې برخه اخیستله. خو په اوس وخت کې د ناامنیو له امله مسلمانان هم ورسره نه یوځای کیږي.
پخوا به چې کله هندوان سلطانپور ته راتله، سرخود شاوخوا علاقو خلک چې دا ټول هلته د هندوانو د ویساک ته به راتله، د هندوانو میلې به یې لیدلې، سیل به یې کوو. اوس چې هندوان او سکان کله راځي، څوک سیل ته نه راځي، هماغه خاص پولیس ورسره راځي، هماغه د امنیت نیولې و، نور څوک نه ور پرېږدي چې ورشي.
ښاغلی رحیم الله وایي چې د سلطانپور له چینو سره به د ویساک په مراسمو کې د یو شمېر دوکاندارانو ښه دوکانداري هم روانه وه، خو اوس دا چاره په ټپه درېدلې ده.
درنو اوریدونکو، موږ د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د تاریخي ځایونو د ساتنې په هیله تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمېره 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
مشکو
تګوري دې ملګری تپني مشکو کې ویخي تر تګوري دې ملګری د سپوږ مې پتا مې نه رانه ستوري دې ملګری خدای وطن تم کے دکھاورے لگوں دے اخیستے تس پہ چلے انتقام دے تگ تم کے دکھاورے تسا تم کے دکھاورے نہ دے خوب نہ دے آرام دے وہ تم باندے دے پامے سہر دے کما خان دے